د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساده پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه څو شیبه مخکې پاتې ورسېده. زه نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1393 هجری لمریز کال د زمري اسد میاشتې درويشته مده چې د 2014 میلادي کال د اگست له 14 سره برابر ده. د ولسمشر د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د ملي وحدت په نوم ګډ کمیسیون په پرونیو خبرو کې دواړه لوري د یو بل فکري دریځونو ته نږدې شوي دي. پر دې او پر د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته پر کتنې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم په مکلې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د هوا هوایي او ځمکنیو پوځي وسایطو او د تجهیزاتو د کارولو خوندیتوب او ترمیم وړتیا لري چې د ناتو او امریکا لخوا ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې اعلامیې کې د عراق د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د هغو بې ځایه شوو کسانو د ژغورنې عملیات ښایي ترسره نشي چې د عراق په شمال سنجار غله کې پناه اخیستې ده. د اسرائیل جت الوتکو د اوربن له موافقې سره سره د فلسطینیانو له لوري د توغول شوو توغندیو په ځواب کې په غزه کې پر یو شمېر اهدافو حملې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د هوا هوایي او ځمکنیو پوځي وسایطو او تجهیزاتو د کارولو خوندیتوب او ترمیم وړتیا لري چې د ناتو او امریکا لخوا ورکړل شوي دي. تر دې وړاندې یو شمېر بهرنیو پوځي څارونکو په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې اداري فساد د سواد کچې ټیټوالی او د ماهرو کارکوونکو د استخدام په برخه کې ستونزې د دې لامل شوي دي چې افغان پوځي ځواکونه د پوځي وسایطو او الوتکو د ساتنې او ترمیم وړتیا ونه لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی پرون ازادي راډیو ته په خبرو کې دغه نظر سره مخالفت څرګند کړ.
ما فکر میکنم که هر نوع تجهیزاتی که به اختیار دو قرار بگیره میتونیم موضوع استفاده
زه فکر کوم هر ډول تجهیزات چې افغان امنیتی ځواکونه ته ورکړل شوی دی موږ یې د کارولو وړتیا لرو. که هغه ډیر پرمختللي وسایل وي له هغو کسانو کار اخلو چې لوړې زده کړې ولري او یا لږ تر لږه دولسم ټولګی ویلی وي. جنرال عظیمی دغه راز وویل چې ناتو او امریکا هر کله چې وسلې او یا نور ځمکني او هوایي پوځي تجهیزات افغان ځواکونو ته ورکړي له هغه سره یې افغان پرسونل ته لازم زده کړې هم ورکړي دي. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې څلور ملکي وګړي ووژل شول. د هلمند والي ویان عمر زوک ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه پرون مازدیګر شوې ده.
چهار شخص ملکي
د دغو څلورو کسانو موټر له بهرامچې څخه د خانشین په لوري روان و چې د سړک غاړې پر ماین برابر شو. په نتیجه کې د موټر څلور سره سپرلۍ چې یوې د موټر خاوندو ووژل شوه. د هلمند والي ویان زیاته کړه افغان ملکي وګړي یو ځل بیا د هغه ماین ښکار شول چې وسلوالو مخالفینو ځای پر ځای کړی و. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په سلو کې څلور اویا ملکي تلفات د ملکي تلفاتو مسؤل وسلوال طالبان دي. د افغانستان د ولسمشر کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د دوی د ګډ کمیسیون په لومړۍ ورځ له خبرو داسې نښې لیدل کېږي چې دواړه لوري د یو بل فکري دریځونو ته نږدې شوي دي. دغه کمیسیون به نن د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي د خبرو دوهمه ورځ پر مخ وړي. تېره ورځ دواړو ټیمونو لخوا دغه کمیسیون وګمارل شو چې د یو سیاسي توافق پر مسودې کار وکړي او بیا به د لاسلیک لپاره دواړو کاندیدانو ته ولېږل شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د پاکستان د حکومت او سیاسي مخالفت ډله وایي د محکمې د حکم سره سره چې په اسلام آباد کې د لاریونونو ترسره کول منع کړي دوی په پام کې لري چې د حکومت ضد پلان شوي لاریونونه وکړي. عمران خان چې د هیواد د کرکټ یو ستوری و او اوس د اپوزیسیون په لیکه کې ولاړ دی او هم طاهر قادری نن د اګست څوارلسمه چې د پاکستان د خپلواکۍ لورځ سره سمده د لاریونونو غږ کړی دی. د لاهور سره محکمې پرون په پلازمینه کې د خپلواکۍ په ورځ د لاریونونو ترسره کول منع کړل. خو د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي د دوی لاریون به د پلان له مخې پر مخ ولاړ شي. خان او قادری دواړه ادعا کوي چې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې چې په نتیجه کې نواز شریف د پاکستان صدر اعظم شو درغلي شوې ده. دوی د اوسني صدر اعظم د استعفا غوښتنه کوي او وایي نور انتخابات دي وشي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهي ویلي له متحده ایالاتو سره به د ایران اړیکې د اټومي خبرو په څیر ډیرو نایابو او ځانګړو مواردو ته محدود شي. خامنهي پرون د ایران سفیرانو ته په وینا کې وویل چې ایران به د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو پرته له نورو ټولو هیوادونو سره معاملې ولري. نوموړي د متحده ایالاتو پر هغې وینا انتقاد کړی چې وایي د دوی له ډیپلوماتانو سره مخامخ خبرې نه پر ایران بندیزونه او نه هم د هغه هیواد په وړاندې د دوی خصومت کموي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې ماری هرف په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل چې ایران په یوه جدي ازموینه کې دی. موږ دغو اټومي خبرو ته د یو داسې فرصت په سترګه ګورو چې د یوې موافقې د رسېدو لپاره د ایران جدیت وازموي. دا ازموینه به د خبرو له لارې نه وي بلکې د کلکو او څرګندو ګامونو له لارې به وي. زه دا ویلی شم چې موږ له ګډ عملي پلان راهیسې د اټومي پروګرام په تړاو نور اضافي بندیزونه نه دي لګولي. موږ په دې برخه کې ډېر واضح کار کړی دی. خامنهي ویلي له امریکا سره نورې خبرې به یوازې واشنگټن ته دا زمینه برابره کړي چې نورې غوښتنې مطرح کړي. نوموړی زیاتوي له امریکایانو سره د خبرو پر میز کښېناستلو نړۍ ته د ایران یو مشوک تصویر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې اعلامیه کې د عراق د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو هرکلی کړی او له حیدر العبادي څخه یې غوښتي چې د نوي حکومت پر جوړېدو ژر تر ژره کار پیل کړي. له دې سره د عراق پر سرپرست صدر اعظم نوري المالکي کورنۍ او نړیوال فشارونه نور هم ډېر شول چې باید له دندې لرې شي. خو المالکي وایي یوازې د فدرال محکمې په حکم سره به دی واک پرېږدي. د امریکا متحده ایالات وایي د هغو بې ځایه شوو کسانو د ژغورنې عملیات ښایي ترسره نه شي چې د عراق په شمال سنجار غره کې پناه اخیستې ده، ځکه چې له څېړنې وروسته معلومه شوه چې د مخکیني اټکل خلاف ډېر لږ کسان هلته پاتې دي. پنټاګون په یو بیان کې وویل چې امریکایي چارواکي چې پرون دې غره ته ورغلل تر څو د بې ځایه شوو وضعیت وڅېړي وایي 2000 کسان چې هلته پاتې دي د ژوند کولو شرایط نسبتا ښه دي. مخکې داسې ګمان کېدل چې په دې غره کې به په لسګونو زره یهودان او اوبخي یزیدیان او مسیحیان بند پاتې وي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په سنجار غره کې پاتې شوو کسانو ته هوا د خوړو او اوبو غورځول وستایل او ویل چې امریکایي هوایي حملو د اسلامي دولت وسلوال په شاتم بولي او په زرګونو کسانو ته زمینه برابره کړې چې له دې غره وتښتي. دې ته په پام سره چې د دغو بې ځایه شوو کسانو وضعیت ډېر خراب دی، د امریکا متحدو ایالتونو د ژغورنې د عملیاتو په ترسره کولو غور کوو. او د اسرائیل جت الوتکو د اوربن له موافقې سره سره د فلسطینیانو له لوري د توغول شوو توغندیو په ځواب کې په غزه کې پر یو شمېر اهدافو حملې وکړې. دغه شخړې هغه په 15 ورځنۍ اوربن له ګواښ سره مخامخ کوي چې پرون په قاهره کې د اسرائیل او د فلسطیني چارواکو ترمنځ پرې موافقه وشوه. اسرائیل وروسته له هغې هوایي حملې وکړې چې له غزې پر اسرائیلو څو توغندي وویشتل شول. د حماس چارواکو وویل دوی د دغو توغندیو چې ځاني او مالي تلفات یې نه دي اړولي د اشتل کېدو مسؤول نه دي.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چین نړیوالې ادارې اټکل کړی دی. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 3.5 ټیټه ولس. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 1.5 ټیټه درویشت. هرات اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 6.5 ټیټه 22. مزار شریف اسمان شین دی، تودوخې لوړ درجه 1.5 ټیټه 34. په جلال آباد کې به اسمان خوب وي، د تودوخې لوړ درجه 8.5 ټیټه 25.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي څپو سربیره د غرض لوی خاورونو کې د اف ام پسل شر 15 په هم اوریدل کېدای شي. د ولسمشری د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د ملي وحدت په نوم ګډ کمیسیون په پرنیو خبرو کې دواړو لوري د یو بل فکری دریځونو ته نږدې کړل.
مباحثات بسیار مفید بوده است. می توانیم بگوییم که در پایان طرفین به مراتب نزدیکتر شدند.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هغو غږونو د اصلیت په معلومولو کې ورسره څوک همکاري نه کوي چې ولسمشر ته د کاندید عبدالله عبدالله د ټیم لخوا په وروستیو کې له رسنیو سره شریک شوي او د ولسمشر دویم مرستیال او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مخکینی رئیس په انتخاباتو کې د یو لوري په پلوي تورنوي.
مکتوب هایی را به آدرس اداره محترم امنیت ملی لوی سارنوالی و وزارت داخله و همچنین تیم اصلاحات و همگرایی روان کردیم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان د اپوزیسیون مهمو څیرو نن د صدر اعظم نواز شریف پر ضد پراخو مظاهرو غږ کړی دی. د عراق پر سرپرست صدر اعظم نوري المالکي کورنۍ او نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي چې له خپلې دندې استعفا وکړي او د خبرونې په وروستۍ برخه کې له معمول سره سم د ژوند رنګونو یو بل لړۍ ته خبرو. د افغانستان د ولسمشر کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د ملي وحدت په نوم ګټ کمیسیون په پرنیو خبرو کې دواړه لوري د یو بل فکری دریځونو ته نږدې شوي دي. دغه کمیسیون پرون د افغانستان د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي بحثونه پیل کړل او ټاکل شوې تر یوې اونۍ پورې دوام وکړي. د ولسمشر د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي دغه کمیسیون د کار د چټکتیا او د روان وضعیت د ژر تر ژره هواري لپاره خپل کارونه په څو برخو ویشلي دي او په هر ګروپ او هر گروپ پر یو ځانګړي موضوع کار کوي او په نهایت کې به د یو سیاسي موافقتنامې مسوده جوړ کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د ملي وحدت په نوم د نوي جوړ شوی کمیسیون د خبرو لمړی ورځ څخه د مثبتو نتایجو نشي ښکاري. د خبره د افغانستان د ولسمشري کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو استازي کوي او وایي دوی به تر خپل وسه هڅه وکړي چې په پای کې یو داسې نتیجه راوباسي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. د ملي وحدت کمیسیون چې د اسد میاشتې د سمینیټي د اعلامیه پر اساس د دوړو کاندیدانو لخوا جوړ سو دند لري چې په ځنګړي ډول د افغانستان د راتلونکو حکومت پر جوړښت خبري وکړي او د دوړو لورو ترمنځ د یو سیاسي توافق مسوده ترتیب کړي. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې کمیسیون د لمړی ورځې د خبرو پایلې مثبت وبللې. د وی کمیټو پر ډیره فعال توګه کار وکړ. د دوړو ټیمونو ترمنځ ډیره ګټوري خبرې وسوې. زه تمره ویلای سم چې دوړو لوري تر په خواله فکری اړخه د یو بل دریځونو ته نږدې سوي دي. د دوړو ټیمونو ترمنځ یو عمده اختلاف د واک د ویش پر سر دی. که څه هم د اسد د ولسمې په اعلامې کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د دوړو افغان کاندیدانو ترمنځ لاسلیک سو، د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو توافق وسو. په دغه اعلامې کې ویل شوی چې ګټونکي کاندید په ولسمشر په توګه د دندې له پیل سره سم د اجرایوي رئیس لپاره د یو پوست فرمان ورکوي. دغه اجرایوي مشر باید د بایلونکي ټیم وي او هغه به د اعلامې په ټکو د مهمو او کلیدي څوکیو لپاره کسانو په ګمارلو کې له ولسمشر سره په مساوي توګه برخه اخلي. دا هغه څه دي چې د اشرف غنی احمدي پلویان او د پخپل پټینګار سره وایي چې دا خبره د ولسمشر د واک د ویش په معنی نه ده، خو سیاله ډلې بیا دې ته په راتلونکو حکومت کې د دوړو لورو د مساوي ونډې په سترګه ګوري. د اجرایوي رئیس صلاحیتونه به د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د غړي فضل رحمان اوریا په خبره د ملي وحدت کمیسیون په بحثونو کې روښانه سي. همدا موضوع د ګډ کمیسیون په پرونیو خبرو کې هم یاده سوې ده. شغلی اوریا ازادي راډیو ته وویل
خوب ای صلاحیتایش موردی است کی باید همی کمیسیون مشترک دویش بحث
دی. وایدا صلاحیتونه هغه څه دي چې دغه ګډ کمیسیون باید په اړه بحث وکړي. په پرونیو خبرو کې هم دې خبرو ته اشاره وسو او ټاکل شوی چې نن دغه ټیمونه د دغه صلاحیتونو په اړه خپل لوري د مکتوب په بڼه کمیسیون ته وړاندې کړي چې بیا ورستی پریکړه اور باندې وسی.
کنن و بعد په تصمیم مشترک اتخاذ شول.
دغه راز ټاکل شوی دغه نوی کمیسیون د افغانستان د ولسمشر د دوهم دور انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان ته یو نیټه وټاکي او هم به دا واضح کړي چې په کوم تاریخ به د افغانستان راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کوي او حکومت به تسلیمیږي. د کار د چټکتیا په هدف دغه کمیسیون په دریو کاري کمیټو ویشل شوی چې هر یوه به پر ځانګړي اجنډا کار کوي. لومړی کمیټه د ملي وحدت د حکومت پر تعریف او د هغه پر اهدافو کار کوي. دوهمه کمیټه د دوړو ټیمونو چې اوس اصلاحات او تحول یا دیږي راتلونکي کاري پروګرامونه جوړوي او دریمه کمیټه د ملي یووالي یا ملي وحدت حکومت پر جوړښت بحثونه مختوري. د ملي وحدت حکومت د جوړولو طرحه د امریکا لخوا وروسته لاغ مطرح سو چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لنجي څه باندې څلور میاشتې اوږدې سوې.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و منی فرمی که در بلوی جرگت نگو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی به افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
پا په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، دغه راز د ملي یووالي په نوم د نوي حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپله پوښتنه له میلمنو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د هغو هوایي او ځمکنیو پوځي وسایطو او تجهیزاتو د کارولو خوندیتوب او ترمیم وړتیا لري چې د ناتو او امریکا لخوا ورکړل شوي دي. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې پرون د سړک غاړې مین چاودنې څلور ملکي وګړي ووژل. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د دوی د ګډ کمیسیون په لومړۍ ورځ له خبرو داسې نښې لیدل کیږي چې دواړه لوري د یو بل فکري دریځونو ته نږدې شوي دي. د پاکستان د حکومت او سیاسي مخالف ډلوایي د محکمې د حکم سره سره چې په اسلام آباد کې د لارینونو ترسره کول منع کړي، دوی په پام کې لري د حکومت ضد پلان شوي لارینونه ترسره کړي. عمران خان چې د هیواد کرکټ ستوری و اوس د اپوزیسیون په لیک کې ولاړ دی، او هم طاهر قادری نن د اګست 14 چې د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې سره سمه ده د لارینونو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې اعلامیه کې د عراق د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو هرکلی کړی او له حیدر ال عبادت څخه غوښتنه دي چې د نوي حکومت پر جوړېدو ژر تر ژره کار پیل کړي. د امریکا متحده ایالات وایي د هغو بې ځایه شو کسانو د ژغورنې عملیات ښایي ترسره نشي چې د عراق په شمال سنجار غره کې پناه اخیستې. دا ځکه چې له څېړنې وروسته معلومه شوه چې د مخکینی اټکل خلاف ډېر لږ کسان هلته پاتې دي. د اسرائیل جت الوتکو د اوربن له موافقې سره سره د فلسطینیانو له لورې له د توغول شو توغندیو په ځواب کې په غزه کې پر یو شمېر اهدافو حملې وکړې. دغه شخړې هغه پر 15 ورځنۍ اوربن له ګواښ سره مخامخ کوي چې پرون په قاهره کې د اسرائیل او د فلسطیني چارواکو ترمنځ پرې موافقه وشوه. د برازیل د ولسمشر کاندید ادوارد کامپوس په سانتوس ښار کې د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې مړ شوی. کامپوس یو سوسیالیست او په هغه شخصي جت الوتکه کې ناست و چې په یوه جمنازیوم کې راولویده. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد به وښو
د افغانستان د انتخاباتو په ټپه درېدلی حالت به څرنګه حل شي. فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې دا پوښتنه مطرح کړې ده. خبرونه لیکي کله چې هیوادونه له انتخاباتي ستونزو او یا نورو سیاسي بحرانونو سره مخامخ کیږي، نو هلته د ملي یووالي حکومت جوړیږي. فرانسویان دا ډول حکومتونو ته کوهابیتیشن یا ګډ ژوند وایي. په کینیا کې ورته د لوی ائتلاف کابینه او په یو شمېر نورو هیوادونو کې بیا پریکړه کوونکې اجماع بلل کیږي. د فارن پالیسی په وینا افغانستان دا محل له انتخاباتي شخړې سره مخامخ دی او د انتخاباتو دواړه پړاوونه په سیاسي ناندرو بدل شول چې له امله د افغانستان امنیت خراب، اقتصادي فعالیتونه کم او حکومتي خدمات کمزوري شوي دي. فارن پالیسی زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 2000 د افغانستان د انتخاباتي لانجې د حل په هدف منځګړتوب وکړ. نوموړي کابل ته په خپل وسی سفر کې وتوانه چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زید سیاسي جوړجاړي موافقتنامې لاسلیک ته راضي کړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي اشرف غنی احمد زید خپل ټیم په ځانګړي ډول د احمد ضیا مسعود چوایي هر څه باید د ګټون کې کاندید وي. د فشارونو په نتیجه کې د مشارکت پر مفهوم سړې اوبه توی کړي او وایي چې د اجرایوي رئیس پوسټ یوازې ولسمشر تاییدوي. خبرونه وایي کچېرته سیاسي اراده او اعتماد د شخصي او ډلیزو ګټو قرباني شینو د دې موافقه په جزئیاتو کې شر نغښته ده. د فارن پالیسی په لیکنه سره لدې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب پورې ربط لري، خو افغانان پوهیږي چې د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان د اوږدې سیالۍ وروسته د دوستۍ په روحیه هم پوهیږي. د امریکا پوځي ورځپاڼه سټارز ان سټرایپس په دې ورسېو کې په کابل کې د امریکایي جنرال د وشل کېدو په اړه نوي تفصيلات خپاره کړې دي. په دې پیښه کې ټپي شوي 15 امریکایي سرتیري متحده ایالاتو ته وړل شوي دي. د دغو سرتیرو له جملې څخه یوې چې د برید پر مهال یې هڅه وکړه ځان د خپل جنرال سپر وګرځوي، شپږ مرمۍ لګېدلې ده. سټارز ان سټرایپس د افغان چارواکو په حواله لیکلي برید کوونکی چې یو افغان سرتیری له ډېر نږدې څخه پر دې امریکایي جنرال او ورسره ملګرو سرتیرو ډزې وکړې.
د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي نن به د رایو د باطلېدو بهیر پیل کړي. د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقلبي رایې یو دم نه بلکې په وقفه یي ډول باطلې کړي تر څو کاندیدان فرصت ولري چې په دې اړه شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي. په عین حال کې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د هغو غږونو د اصلیت په معلومولو کې ورسره څوک همکاري نه کوي چې ولسمشرۍ ته د کاندید عبدالله عبدالله د ټیم لخوا په وروستیو کې له رسنیو سره شریک شوي او د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مخکینی رئیس ضیاءالحق امرخیل په انتخاباتو کې د یو لوري په پلوي تورنوي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي د یادو غږونو د پلټنې او څېړنې په هدف یې د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت ریاست او لوی څارنوالۍ ته رسمي مکتوبونه لیږلي دي. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له اړوندو ارګانو څخه یې د غږونو د پلټنې په برخه کې د تخنیکي، مسلکي او حقوقي مرستې غوښتنه کړې.
پرون مو د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، کورنیو چارو وزارت او همدارس د اصلاحاتو همپالنې انتخاباتي ټیم ته رسمي مکتوبونه ولېږل. په یادو مکتوبونو کې مو د موضوع د کاروالي او همدارنګه د هغه موضوعات په اړه چې په قضیه کې مطرح شوي له اړوندو ادارو د ځانګړو معلوماتو غوښتنه کړې.
ښاغلی محسنی وویل کمیسیون ژمن ده چې ثبت شوي شکایتونه وڅېړي، خو زیاته کړه چې تر هغې چې اړوندې ادارې لازمه همکاري او بشپړ معلومات له کمیسیون سره شریک نه کړي، دوی په اړه تصمیم نه شي نیولی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم له انتخاباتو وروسته کریم خلیلي او ضیاءالحق امرخیل ته منسوب داسې غږونه له رسنیو سره شریک کړه چې د دوی په خبره په انتخاباتو کې د اشرف غني احمدي په ګټه کار کاوه. د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي او د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق امرخیل دوی ته منسوب غږونه جالي بللي وو او د خپل شخصیت د عیادي غوښتنه یې وکړه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د غږونو د پلټنې په برخه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي نمایندګۍ یو نامه څخه د تخنیکي او مسلکي پلټنې غوښتنه کړې وه، خو د دې کمیسیون چارواکي وایي یونما په دې برخه کې له همکارۍ ډډه وکړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت ادارې او د لویو څارنوالۍ نظرونه راواخلو، خو د ټولو ادارو مطبوعاتي مسؤلینو له ژمنو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د پاکستان د اپوزیسیون مهمو څیرو پر صدر اعظم نواز شریف د فشارونو په ترڅ کې په 2013 میلادي کال کې په انتخاباتو کې درغلي او د او مسله راپورته کړې او نن یې په دې هیواد کې پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ مخالف ګوندونو له صدر اعظم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه کړې. دوی همداراز نن په اسلام آباد کې د پراخو مظاهرو اعلان کړی. که څه هم نواز شریف د مخالف ګوندونو مشرانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نواز شریف څخه د استعفا او په هیواد کې د انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان روان سیاسي بهیر له شدیدو اندېښنو او ستونزو سره مخ شوی او د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د مولانا طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو نن په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي او انقلاب په نامه د پراخو پلان شو مظاهره اعلان کړی دی. عمران خان تور لګوي چې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون د هغه وخت د قاضي القضات او د انتخاباتو د کمیسیون په ملتیا پراخه درغلي کړې او د صدر اعظم نواز شریف نه د استعفا او بیا د سره انتخاباتو غوښتنه کوي. که څه هم نواز شریف د چهارشنبه په شپه ملت ته د وینا پر د عمران خان تور نارد کړل او وی ویل چې حکومت یې د عمران خان او د مخالفو ډلو له ټولو مشرانو سره خبرو اترو ته چمتو دی او همدارز یې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د درغلیو د سیړلو لپاره د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې د یو خپلواک عدالتي کمیسیون د جوړولو اعلان هم وکړ. خو عمران خان د نواز شریف څخه غوښتنه وکړه چې لومړی د استعفا ورکړي او بیا د په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو سیړنې پیل شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د پنځمه په شپه په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال یو ځل بیا پر عمران خان غږ وکړ چې سیاسي د خبرو اترو لارې واری کړی او په اسلام آباد کې له مظاهرو ډډه وکړي. د وای په نړۍ کې داسې هیواد نشته چې وډل در راپورته شي، غیر قانوني غوښتنې دی وکړي او د نه پوره کېدو په صورت کې د پر پایتخت برید وکړي. موږ دا غو احتجاجونو او مظاهرو هر کله کې چې د خلکو ژوند تکلیف وخت پېښ نشي، خو د غوښ پېښ دو په صورت کې حکومت مکلف دی چې د مظاهره کوونکو مخه ونیسي. خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا د حکومت غوښتنه رد کړه او وی ویل چې دوی به په هر صورت په اسلام آباد کې پراخې مظاهرې وکړي او د خپل غوښتنو تر منلو پورې به هلته پاتې شي. نوموړي د پنځمه په شپه په لاهور کې خبري اعلان ته وویل من با په هر صورت کنن اسلام آباد تلر شو هلته به پراخې مظاهرې وکړو او د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلته پاتې شو. موږ به هلته د شریف کورنۍ حکومت ته د پای ټکی کېږدو او په پاکستان کې به رښتینی جمهوریت رامنځته کړو. عمران خان یو ځل بیا له صدر اعظم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په پاکستان کې دې د ټکنوکریتانو انتقالي حکومت رامنځته او بیا انتخابات دې وشي. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت د مخالفو ګوندونو د پلان شوو مظاهرو په خاطر په پایتخت اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او د دې ښار ډېرې لویې لارې د خلکو پر مخ تړلې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق پر سرپرست صدر اعظم نوري المالکي کورنی او نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي چې له خپلې دندې استعفا وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د حیدر العبادي د ټاکل کېدو ستاینه وکړه. د صدر اعظم په توګه د حیدر العبادي د ټاکل کېدو ستاینه وکړه او المالکي وغوښتل چې له دندې لرې شي. امنیت شورا په یوه اعلامیه کې د العبادي ټاکنه ستایلی او پر هغې ټینګار کړی چې د اساسي قانون سره سم دی او نوي حکومت د ژر تر ژره جوړېدو لپاره انکار وکړي. نور جزئیات فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغه اعلامیه کې د عراق پر ټولو سیاسي کړیو او د هغوی پر پلویانو شخص وایي چې خپله ارامتیا خوندي کړي او د سیاسي بهیر درناوی وکړي. دا اعلامیه څو ساعته وروسته له هغه خبره سوه چې نوري الملکي په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې یوازې د فدرال محکمې لخوا حکم کولی سي دی له دندې لرې کړي.
واكد مره اخرى باننا سنمضي في الحكومه وانها مستمره.
دوی غوړم دا کرکړم چې موږ به له همدې حکومت سره کار ته دوام ورکوو. دا کار به دوام کوي او وبنه درېږي بدل بنسي، مګر دا چې د فدرال محکمه خپل پریکړه ووروي نو هر کس باید قانون او قانوني تګلارې ته ژمن اوسي.
په دا سیاق القانوني الدستوري
د عراق ولسمشر فواد معصوم د اگست پر 11 مله حیدر العبادي څخه غوښتي و چې د قانوني مهالویش سره سم په دې شورزو کې یو نوی حکومت جوړ کړي. خو نوري الملکي پرون ویلي چې د نوي صدر اعظم په توګه د العبادي ګمارنه له قانون څخه سرغړونه ده او هیڅ معنا نه لري. د عراق شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستاني د ملکي د دعوا ګوند مشرتابه ته په یوه لیک کې ویلي چې د یو نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو لپاره د سرعت اړتیا وینم. که څه هم دغه لیک څه باندې یوه میاشت وړاندې لیکل شوی و، خو جزئیات یې پرون د سیستاني د دفتر لخوا خپره سوه. ملکي له 2006 کال راهیسې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي، خو د روان کال د اپریل میاشتې له انتخاباتو راهیسې د سرپرست صدر اعظم په توګه پاته سوی دی. نوموړی په دې تورن دی چې د افراطي وسلوالو لخوا د جګړو پر مهال یې په دغه هیواد کې فرقه یي شخړو ته لمن وهلې ده. د په همدې حال کې د سنی کردانو او خپلو شیعه متحدینو لخوا هغه غوښتنې رد کړې چې وایي خپله دنده پرېږدي. د ایران شیعه حکومت چې وړاندې د مالکي ملاتړ کوه پرون د العبادي هرکلی وکړ. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهیي هیله ښودلې چې د عراق نوی صدر اعظم به یو داسې حکومت جوړ کړي چې هغو کسانو ته چې په عراق کې د ستونزو د جوړېدو هدف لري یو ښه درس ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون د عراق د نوي صدر اعظم هرکلی کړی و.
د ژوند رنگونه
ماما اول دی نوم را ته واخله.
زه نو نوم خو نه اخلم.
ښه تاسو خو نوم نه اخلئ، دا چی شي کوي؟
شي کوي غریبي کې دا جرابونه مرابونه خرڅو کاروبار کوي.
ښه کم ځای نه راوړی جراب یې؟
دا به دې سره نه.
ښه بیا څنګه ګټه پکې پات کیږي کنه؟
خدای روزي نه ساتنه الله رزق را کوي. لکه څو ایم نه
یی دی کم ځای؟
اصل ځای مې خدای جلال آباد دی. جلال آباد
کا اوسېږي چې ته اوس
اوسېږم نه یا کتوت کې.
نو دغه تاسو خو جرابي ځانته یې هېدی بیا په سرای کې څو اخلې دلته په څو خرڅوي؟
اته له ساقو شیل خرڅوي.
نو څنګه کاروبار مشتا دلته مڅوک زوري نه؟
نه هیڅوک مونږ سره ما سره څوک کار لري.
دا کله کله وای عسكر راځي وای ټول
عسكر وای پټوم پد بیتل چوم دا څه خبر نشته. ما سره څوک کار نه لري.
دا اولادونه لري کنه؟
لرو سره بیل بیل دي اولادونه خو بیل دي.
هغه یې څه کاروبار کوي؟
هغه هم غریبي کوي، خپل ځانته یو مړی ډوډۍ هغه هم پیدا کوي.
او تاسو هم یوازې یې؟
نه نه فضل د خدای، ما کار شته پاله بچی شته آدمی شته کور مې پوره شته.
نو بیا کور ته ګټه یوازې تاسو وړی؟
نه نه هغه یو دوه زمن ماشومان یې هغه هم ورکوي. هغه هم کاروبار کوي.
دا دې وخت پړه راته وایي پخوا هم څه کاروبار کوو ځوانۍ کې؟
ځواني کار هر کار یې کړی مور را ارقم مجری کے پیدا شوائے تک کرے
لکه چی شه
ما مار شي کړم چکو چکوګان خرڅ کړم خپل خرڅ کړم هر کار کړم دوست وای چاره مارم خرڅ کړم هر کار کړم بس هم دا خبر دی ختم شو ته نور ختم شو دغه روزی را سانا قال الله رزق نکي سپرینده که دوک دې سلور کار کړم
تا خوشاله ژوند نو
زه در رب نه خوشاله يم که الله د مانه بيزار نشي زه د الله نه رضا يم
ډېر مانه خوشاله سه
خود خوشاله
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسید. از نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو سید سمي عباس ستډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت د خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر نوریاس. شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح هست.